کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفي الله ستنګ زم تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته راغلاستویم. پیل په خبرونو باندې کوو. د چین ولسمشر شي جین پینګ وایي د یو سوله ایز باثبات او پرمختللي افغانستان چې د ټولو افغانانو هیله ده ملاتړ کوي. ښاغلي شي جین پینګ دغه څرګندونې داسې مال کړي چې نن به هم چین د افغانستان په اړه د څو غونډو کوربه وي. نوموړي دغه زیاته کړې ده چې د په مخنۍ سره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي او دغه راز افغانستان لپاره د ترویکا پلس د ډلې ځانګړي استازي نن هم د افغانستان په اړه خبرو ته دوام ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقیم د ناستې ته ورغلی. ټاکل شوی چې نن د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو نړیوال کانفرنس په آنلاین بڼه پیل شي. دغه کانفرنس چې ملګری ملتونه جرمني، بریتانیا او قطر یې کوربتوب کوي د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش له لوري پرانیستل کیږي. د افغانستان یو شمیر عام وګړي دغه کانفرنس ته هیله من دي او وایي چې راټولېدونکي مرستې باید په عادلانه توګه په اړمنو او بېوزلو افغانانو باندې وویشل شي. طالبان بیا وایي نړیوال دي د افغانستان د خلکو لاسنیوی وکړي او خپلو بشري مرستو ته دې دوام ورکړي، خو سیاسي ملحوظات دې له پامه وغورځوي. د بشري حقونو د څار سازمان له هیوادونو وغوښتل چې د نجونو پر زده کړو د بندیز له کبله د طالب چارواکو پر سفر بندیزونه زیات کړي. دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې هیوادونه باید له هر هغه اقدامه ډډه وکړي چې له کبله طالبانو ته اعتبار ورکول کیږي. طالبانو څو ورځې مخکې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیرته وتړل سره دی چې دوی ژمنه کړې وه په پسرلي کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیستل کیږي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د روسیې پر هغو ژمنو باور نه لري چې ویلي دي اوکراین کې پوځي فعالیتونه کموي. نوموړي پرون د یوې ویډیو کانفرنس وینا پر مهال ولس ته وویل چې په هیچا باور نه لري، آن پر یوې وړه خبره هم. د روسیې د دفاع وزارت څو ورځې وړاندې وویل اوکراین کې خپل پوځي فعالیت د باور جوړونې په هدف کموي، خو لا هم پلازمینې کیف ته نږدې او چرنهیف ښار کې بمباري روانه ده. لویدیځو قدرتونو ویلي روسیا د ځواکونو د بیا تنظیم په هدف دغه ډول ژمنې کوي. خبرونه مو واوریدل. اوس برا شو د پروګرام د مطالب په لور. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې نن د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو نړیوال کانفرنس په آنلاین بڼه پیلېږي. عام خلک څه تمې لري؟
افغانستان سره کومک شي ډېرې بدې ورځې دي.
افغانانو سره مرسته کېږي، بېوزلو کورنیو ته په ښه پلان سره په ښه طریقې سره ورسېږي.
دغه کانفرنس چې ملګری ملتونه جرمني، بریتانیا او قطر کوربتوب کوي د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش له لوري پرانیستل کیږي. د چین ولسمشر شي جین پینګ ویلي دي چې د افغانستان د یو پرمختللي او باثباته افغانستان چې د ټولو افغانانو هیله ده ملاتړ کوي. د چین د دولتي ټلویزیون ویان د په دې اړه وایي دا وایي افغانستان ډیر څه تیر کړي دي او اوس یې وخت چې باید په ټولو برخو کې ورسره مرسته وشي. او په هلمند کې په ځینو سیمو کې مخابراتي شبکې کار نه ورکوي.
زه دا ډیر وخت کېږي د شبکو د لاسه څخه زموږ د خپل د کور هېڅ حال او درک نه لرم چې شبکې دلته هېڅ کار نه کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابو شاول مطلب ته ټاکل شوی. نن د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو نړیوال کانفرنس په آنلاین بڼه پیل شي. دغه کانفرنس چې ملګری ملتونه جرمني، بریتانیا او قطر یې کوربتوب کوي د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونی ګوتریش له لوري پرانیستل کیږي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
ملګرو ملتو د افغانستان د مرستو په نننی کانفرنس کې د 4 میلیارد او 400 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې دا له یوه هیواد سره د بشري چارو په خاطر د ملګرو ملتو له لوري تر ټولو لویه غوښتنه ده. خو د ملګرو ملتو ویندوی یانس لیرک وایي چې تر اوسه پورې یوازې د 10% مرستې ژمنه شوې ده. د موبایل د مرسته به په مستقیم ډول د مرستندوی مؤسسو له لوري د پروژو پر اجرا لګیږي او هیڅ برخه به یې د طالبانو حکومت ته په لاس نه ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د مرستو کنفرانس به له جنیوا څخه په آنلاین بڼه د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوتریش له لوري پرانیستل شي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې دا کنفرانس داسې مهال جوړیږي چې تېره اونۍ د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د اجازې د نه ورکولو په خاطر د افغانستان په اړه د هیوادونو اندېښنې زیاتې شوې. تر دې مخکې هم په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې شاید د طالبانو اقدامات د دې سبب شي چې نړیوال افغانستان ته په داسې وخت کې شاواړوي چې افغانان د نړیوالو مرستو ته سخت اړتیا لري. د ملګرو ملتو پر اساس نږدې 3 میلیونه افغانان له شدید لوږې کړي شي. 95% افغانانو ته پوره خواړه چې نسې ورباندې مړ شي نه رسېږي او 10 میلیونه ماشومان د ژوندي پاتې کېدو لپاره فوري مرستو ته اړتیا لري. پرون چهارشنبه د دغه کنفرانس په درشل کې بریتانیا په افغانستان کې د ژوند ژغورنې په خاطر د خوراکي موادو او نورو اړتیاو وړ شیانو لپاره د 2.8 میلیون پاونډ مرستې ژمنه وکړه. د ناروې د کډوالو د شورا سرمنشي ین انګلند له مرستندویانو د مرستې غوښتنه وکړه. ویل دا کنفرانس یو فرصت دی چې دا وښیو چې موږ په دې تیارو سختو شیبو کې له افغانستان سره ملګري یو.
په همدې تړاو یو بل مطلب هم لرو، دا چې عام خلک وایي چې د جنیوا له کنفرانس ته راټولېدونکې مرستې باید په عادلانه توګه باندې په خلکو باندې وویشل شي. دوی وایي له تېر حکومت راهیسې په عامو خلکو باندې او اکثر هغو باندې چې اړمن دي مرستې په عادلانه توګه نه ویشل کیږي. اخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې نړیوال د اړمنو افغانانو سره بشري مرستې د ده په خبره د سیاسي مسایلو قربانی کوینه. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی ریپورت ته.
اباسین د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، وایي آیسکریم خرڅوي او د دې کار ګټه یې د خپلې ټولې کورنۍ نفقه نسی برابرولی. اباسین په سویس کې د ملګرو ملتونو او ځینو نړیوالو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ناستې ته خوشبین دی او د مرستو غوښتنه کوي.
افغانستان سره کومک وشي، ډېرې بدې ورځې دي، افغانان د سختو بدو ورځو سره مخ دي، نړۍ باید افغانانو سره کومک وکړي.
عرفان الله د کابل ښار اوسیدونکی دی. د عرفان الله غوښتنه دا ده چې کیدونکې مرستې دې په داسې یو پلان تر افغان بېوزلو خلکو ورسیږي چې اړمن دي، ترې برخمن او د خلکو اقتصادي ستونزې دې هوارې سي.
پیسې دغه چې افغانانو سره مرسته کیږي بېوزلو کورنۍ ته په خط پلان سره په ښه طریقې سره ورسیږي. تېر حکومت کې هم دا ډېرې مرستې افغانستان ته راغللې، خو بېرته دغه مرستې د موسساتو له خوا نه په داسې شکل باندې حیف مایل شولې چې هیڅ درک هم نه رسېده.
مخکې تر دې د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د طالبانو په حکومت کې هم نړیوالې بشري مرستې ډیری تر اړمنو خلکو نه دي رسیدلې. دا عام افغانان داسې وخت کې دا څرګندونې کوي چې ټاکل شوی نن پنځشنبه په سویس کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د برېټانیې، جرمني او قطر په همکارۍ د یو شمېر هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت او 4.4 میلیارد ډالر مرستو راټولولو په اړه آنلاین ناسته ترسره شي. د طالبانو حکومت هم په دې اړه نننۍ ناستې ته خوشبین. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه کومکونو مرستو هر کله کې اوسې د افغانستان د خلکو سره د بشري روحیې په اساس او بې له کوم معاوضې څخه کېږي. که چېرې دغه مرستې یو نهاد ټولوي او بیا دغسې تعامل کوي چې هغه د سیاسي موخو پورې تړي یا د مداخلې وسیله یې ګرځي یا د فشار د الې په توګه استعمالوي، دا به د افغانستان په ګټه نه
وي. د ملګرو ملتونو ویان ینس لیار کې ویلي چې تر دې دمه د دغه سازمان له لوري د غوښتل شویو مرستو د 4.4 میلیارد ډالر څخه د ځینو هیوادونو له لوري یوازې د 10% مرستې ژمنې شوي دي. نوموړي ویلي چې راټولېدونکې مرستې به په هیڅ ډول د طالبانو د حکومت په واک کې نه ورکول کیږي او د مرستندوی مؤسسو له لارې به په مستقیم ډول تر عامو اړمنو افغانانو ورسیږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په تړاو په چین کې هم یو غونډه روانه ده. د چین ولسمشر شي جن پینګ د وای د یو سولیز باثبات او پرمختللي افغانستان چې د ټولو افغانانو هیله د ملاتړ کوي. ښاغلی پینګ دغه څرګندونې داسې مال کړي چې نن هم چین د افغانستان په اړه د څو غونډو کوربه دی. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یې استازي او دغه راز د افغانستان لپاره د ترویکا پلس د ډلې ځانګړي استازي نن هم د افغانستان په اړه خبرو ته دوام ورکوي. نوریاس نوري په دې اړه دغه غونډه تعقیب کړي او اوس جزئیات راسره شریکوي. مهرباني.
چین ولسمشر شی جن پینګ وایي افغانستان له ګډوډۍ څخه نظم ته د انتقال په یو حساس پړاو کې دی. نوموړي دغه څرګندونې په یو لیکلي بیان کې نن په چین کې د افغانستان په اړه د سیمه ییزې دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې کړې دي. په دغه غونډه کې چې د چین په جنوب ختیځ انهوی ولایت کې جوړه شوې نن هم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم په دې غونډه کې ګډون لری. د چین ولسمشر شی جن پینګ وویل یو سولیز باثباته پرمختللی یو سوکاله افغانستان د ټولو افغانانو او د ټولو هیوادونو په ګټه ده. هغه زیاته کړه چې چین تل د افغانستان حاکمیت خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ته درناوی او د سولې ثبات او پرمختګ لپاره د ملاتړ ژمنه کړې ده. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې شی جن پینګ مشخص نکړه چې هیواد له کوم لارو د افغانستان ملاتړ کوي، خو چین تر اوسه افغانستان ته بیړنۍ مرستې لیږلي او هم دا هیواد غواړي چې په افغانستان کې له تر ځمکې لاندې طبیعي زیرمو کې پانګونه وکړي. د راپور سره سم چین چې د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د نه مداخله پالیسي تعقیبوي، د بشري اهدافو په ګډون له هغو مواردو سره تر هغو مخالفت نه کوي چې د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو لپاره په نښه شوي نه وي. خو پر پیکینګ یو انتقاد تل دا دی چې خپله کورنۍ او نړیوالې ګټې تعقیبوي. په چین کې د افغانستان، چین، روسیې، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو یا استازو د غونډې ترڅنګ دغه راز د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې، پاکستان او چین ځانګړي استازي چې د ترویکا پلس په نوم یادیږي هم غونډه کوي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو چین مخکې له دې چې دا سخت دریځه ډله بیا پر افغانستان واکمنه شي ورسره یې خپل اړیکې پیاوړي کړي دي. مخکې له دې چې طالبان د تیر کال په اګست میاشت کې وخت ورسیږي، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د دې ډلې یو لوړ رتبه پلاوی چین ته دعوت کړی. وانګي هغه مهال طالبان په افغانستان کې د سولې او رغونې د یو مهم ځواک په توګه یاد کړل. چین دغه راز هڅه کړې چې له طالبانو ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان له خاورې به د چین اویغور مسلمانانو ته چې په شنجن سیمه کې د خود مختاري لپاره مبارزه کوي اجازه نه ورکوي چې د چین پر ضد فعالیتونه مخته یوسي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي دغه راز تېره اونۍ د افغانستان څخه یو ناڅاپي کتنه هم ترسره کړه او د طالبانو له مشرانو سره هم وکتل. په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړې د محدودیتونو او د نورو بشري سرغړونو په خاطر پر طالبانو سخت انتقادونه کړي، خو چین سره له دې چې په کابل کې سفارت پرانستی له دې ډډه کړې چې په ښکاره د دغو مواردو یادونه وکړي.
د اونۍ تاوده مسائل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
د ازادي په څپو کې پروګرام نن د ازادي راډیو لاري خبريږي. دغه پروګرام کوربه نوریاس نوري را سره سټوډیو کې. د نوري سره د نننی پروګرام موضوع څه ده؟
ستانګزای صاحب، لکه څنګه چې مو ویل افغانستان نن بیا د نړیوالو په محور کې دی. په چین کې د سیمه ییزې غونډې نن دوهمه ورځ ده. دغه راز په جنیوا کې هم له افغانستان سره د بسپنې یو نړیوال کانفرنس جوړیږي. د دواړو غونډو اهمیت په څه کې دی او په تیره له دې پلوه چې په افغانستان کې طالبانو حکومت چې په دې وروستیو کې ځینې اقدامات کړي نړیوال هم په غوسه کړي دي، آیا نړیوال به هغه 4.4 میلیارد ډالر چې له افغانستان سره د بشری مرستو لپاره غوښتنه کړې ده په خلاص لاس افغانستان ته ورکړي؟ ځکه له دې مخکې د نړیوال بانک تقریبا د 600 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د بیا رغونې پروژې هم کنګل کړې وي، او یو شمیر نړیوالو چارواکو ویلي دي چې پر مرستو به لاس نیسي.
مننه. نو دغه ټول مسایل به په نننی پروګرام کې تاسو اوریدونکو هیله ده چې دغه پروګرام هیر نه کړی. اوس به ورشو ننګرهار ته. هلته پرون د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. مشاعرې باندې د طالبانو په خبره هیڅ ډول سانسور نه دی وځل شوی، خو د مشاعرې ځینې برخې پر طالبانو له نیوکو سره مل وي.
دا ترانه په جلال آباد کې له شیرزي لوبغالي اوریدل کیږي، چرته چې د مارچ په 13 نیټه د نارنج ګل کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې پر ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره د افغانستان له نورو ولایتونو هم یو شمېر شاعرانو برخه اخیستې وه او ګڼو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. مدثر همراز نارنج ګل ته غزل وایو چې څو بیتونه یې صدا رنګ وو.
د نارنج د ګل میله ده، د بارودو میرمن مړه ده، د اسکر کد طالب ده، هر امور لخنداش نه ده، او یو لبل سره جوړه ده که مکتب که مدرسه ده. شکر خدایا شکر خدایا، آزادی مو میلمنه ده.
اکرام الدین مبتون بیا په خپل شعر کې د تلفات سولې لپاره دوا وکړه.
لکه د پیاز په معمولی ګډون شوده ورانېږي، داسې په هر یو جمهوریت کې پښتانه ورانېږي. افغانستان زه به تا غزل لیکلی نه شم، افغانستان ستا له نوم سره مې زړه ورانېږي.
خو په مشاعره کې په طالبانو ځینې انتقادونه هم شوي دي.
طالبا راغلی هر کلی دی کوم، مگر ناسو خبری سمی واورا. پوهیگم وقت با مونگ تاونه لری، زیاده با نکوم مکمی واورا. طالبا طول ملت منی در سرا چی دینی ولی دا فساد مخدا، خو گیل من در نپدی تکی دی چی تا تڑلی دا سواد مخدا. دیر مننا نالوستی خلق په چوکۍ او ناز دی، تعلیم یې نشته واسطه چلوي. لوستی ځوانان هم جمهوریت کې غرق ول، په امارت کې هم رکشې چلوي.
د نارنج ګل رپورت مو واورېدل. اوس اقتصادي خبرونه لرو.
د طالبانو حکومت د مالی وزارت وای تیر ورځ د ټاپي پروژې د ملي کولو په مخه له ترکمني چارواکو سره د همغږۍ ناسته کړې. د وزارت په ویلامه کې ویلي چې دغه ناست د مالی وزارت د پالیسۍ مرستیال د ترکمنستان سفیر او د ټاپي پروژې د رئیس ترمنځ شوې. د دې وزارت په وینا د ټاپي پروژې رئیس او نورو تخنیکي کسانو د یادې پروژې د ابتدایي کارونو د بشپړېدو خبره کړې او ویلي چې ژر به یې عملي چارې پیل شي. د خبر پاڼې په حواله ترکمني چارواکو د دې پروژې د تطبیق په برخه کې د مالی وزارت نه د همکاري غوښتنه کړې. مالی وزارت مقابل لوري ته د هر راز همکاري ډاډ ورکړی او د یادې پروژې د کارونو د لا چټکتیا او پرمختګ په موخه یې یو مسلکي کاري ټیم هم رامنځته کړی. د افغانستان د سوداګرۍ پانګونو خونه وایي د خوراکي توکو له ټولنې سره په ناسته کې له سوداګرو غوښتنه کړې چې پروژه کې له خلکو په توکو کې کمه ګټه واخلي. د دغه خونې سرپرست یونس مومن ازادي راډیو ته دا څرګندونه وروسته له هغې وکړې چې یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو ته وویل چې د روژې په رارسېدو سره د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. خو ښاغلي مومن ازادي راډیو ته وویل چې سوداګر هم له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي، لکه د ده په خبره د نړۍ هیوادونو ته د پیسو د لیږد په برخه کې او د سیمې په بازارونو کې د اوړو او غوړیو د بیو لوړوالی. په کابل کې د خوراکي توکو یو شمېر هټیوالو هم ازادي راډیو ته ویلي د روژې په رارسېدو سره د یوې 50 کیلویي بورۍ وړو بیه چې تېره اونۍ 2250 افغانۍ وه، اوس 2450 افغانۍ ته لوړه شوې. یو 14 لیټره ټیم غوړي له 2600 څخه 2250 افغانۍ ته پورته شوې، او د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ چې تېره اونۍ 2500 افغانۍ وه، اوس 2650 افغانۍ ته پورته شوې. او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 14 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پونډ 113 افغانۍ، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 20 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کلدار 106 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 415 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه د برخه ته مو هر کله کو. د هلمند خلک د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت څخه شکایت کوي. یو شمېر هلمنديان وایي دوی د انټرنیټ او ټلیفون د کارول لپاره مخابراتي شبکو ته ډیره پیسې ورکوي، خو د مخابراتي شبکو کیفیت په دغه ولایت کې کمزور دی او یو شمیر سیمې خو یې هیڅ تر پوښښ لاندې هم نه دي. نور حال
د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې ګڼ شمیر خلک د مخابراتي شبکو له خدمتونو او نشتوالي څخه شکایت کوي. هلمند میشتي خلک وایي په دې وروستیو څو میاشتو کې پر مرکز سربیره د دې ولایت په ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو خدمتونو کیفیت ټیټ شوی او دې مسلې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د هلمند د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې یوازې افغان بي سي مخابراتي شبکه فعالیت لري. دوی وایي دغې شبکې یوازې په سترګو کې خاورې ورته اچولې او کاروبار یې له ستونزو سره مخامخ کړي او دغه راز پیسې ورڅخه بې ځایه وړي. د یادي ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل:
نوم مې اتیکولا دی، په واشیر ولسوالۍ کې موټر چلوم. اکثر وخت موټر په لارې کې خراب شي، بل مشکل نسم کولای چې د دوستانو سره معلومات.
نیاز محمد د واشیر ولسوالۍ کې زه بزګر یم، خو زموږ کور په هلمند نادلي ولسوالۍ کې دی. زه دا ډېر وخت کېږي د شبکو د لاسه څخه زموږ د خپل کور هیڅ حال او درک نه لرم چې شبکې دلته هیڅ کار نه کوي.
مه حکمتالله دی، د واشیر په ولسوالۍ کې د موټر ګاټانو مستري ده. دا نن مو د ګرشه څخه پر ځای راغوښتي دي، پر لارې باندې موټر خراب دی، هیڅ درک نه لرو. هیڅ شبکه لا کار نه کوي. د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې دا ستونزه راته حل
کړي. او د واشیر یو دکاندار یم، او دغه شبکې ډیر کمزورې دي او د ستونزو سره موږ مخ یو، او دغه اسلامي امارت هم دا غوښتنه او دغه شبکې نو کې زورور کړي راته.
خلک انتقاد کوي او وایي چې حکومت د مخابراتي شبکو له پیرودونکو لس سلنه مالیه هم اخلي، خو په وینا یې چې د مخابراتي خدمتونو ټیټ کیفیت او د انټرنیټ کمزوري سرعت ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د هلمندیانو له خبرو له مخې ټلیفوني اړیکې ژر نه وصلېږي او د اړیکو ټینګېدو پر مهال د خبرو کیفیت ډیر خراب وي. خدای وازی د واشیر د ولسوالۍ د خلکو دردونه نه دي چې د مخابراتي شبکو په برخه کې ګالي، بلکې د دې ولایت د ټولو ولسوالۍ اوسیدونکو ورته دردونه ګالي. د ولسوالۍ ورهاخوا د مرکز لشکرګاه اوسیدونکو هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت کوي. د مرکز لشکرګاه دوه اوسیدونکو عصمت الله او سردار محمد ازادي راډیو ته وویل:
زه عصمت الله یم، د هلمند ولایت اوسیدونکی یو تن دکاندار. دغه د بیسیم د شبکې د کیفیت څخه راضی نه یم.
زه سردار محمد، د هلمند ولایت اوسیدونکی. دلته په هلمند کې مخابراتي شبکې، خصوصا افغان بیسیم شبکه، چې دغه سم کار نه کوي. موږ نسو کولای چې د نت څخه سم استفاده وکړو، حتی نسو کولای چې د نت څخه یو کتاب یا یو لیکنه یا یو مقاله راښکته کو. ولې انټرنیټ یې موږ ته په غټ قیمت باندې تمامېږي، په ډېر لوړه بیه باندې تمامېږي، ولې کیفیت یې کاملا خراب دی.
د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي دغه ستونزې له مرکزي چارواکو سره شریک کړي او ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو کیفیت ښه شي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې تړاو د مخابراتي شرکتونو له چارواکو سره هم خبرې وکړي، خو له پرله پسې سره بیا هم بریالی نه شوه. د افغانستان په جنوب کې د یوازې هلمند نه دی چې خلک یې د مخابراتي شبکو له کیفیت او نشتوالي څخه سر ټکوي، بلکې د اروزګان، زابل او کندهار خلک هم د ورته ستونزو څخه سر ټکوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په هم اسد لودین تور شو چې نړیوالو رسنیو ته کتنه کړي.
له بریتانیا خبریدونکو ورسپانې ګارډین له افغانستان سره د بشر دوستانه ژمنو پر نننی کانفرنس یو لیکنه کړې ده. دا کانفرنس په جنوا کې ترسره کیږي او د حکومتونو مشران له افغانستان سره پر مالی او بشری مرستو خبرې پکې کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش دا مجازي یا انلاین کانفرنس داسې مهال پرانیزي چې د افغانستان حاکمانو د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي تر دویم اعلان پورې ځنډولې دي. ملګري ملتونه له جرمني، بریتانیا او قطر سره په ګډه د دې کانفرنس کوربتوب کوي او داسې مهال جوړیږي چې د راپورونو له مخې 20 میلیونه افغانان له شدیدې لوږې سره مخامخ دي. افغانستان کې دا مهال 95% خلک کافي خواړه نه لري او شاوخوا 10 میلیونه ماشومان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو په بیا راتګ د افغانستان څخه باندې 9 میلیارد ډالر پانګه د امریکا په بانکونو کې کنګل شوه، خو د ګارډین په لیکنه نننی کانفرنس کې په دې اړه خبرې نه کیږي. ګارډین وړاندلی کی هیوادونه نه غواړي چې د افغانستان مرکزی بانک پیاوړی او لخپلو زیرمو ګټه واخلي، ځکه دا کار د طالبانو حکومت ته مشروعیت ورکوي. د استرالیا خبری شبکې اس بي اس بیا د هغه افغان ډاکټر پر ژوند لیکنه کړې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغه هیواد ته انتقال شوی دی. عبدل ستانکزای د ملبورن ښار د یوې لیلیې په خونه کې ناست او په تلیفون کې د خپلې کورنۍ انځورونه ګوري. د اس بي اس په لیکنه دا 8 کلن سړی له 2010 نه تر 2014 کال پورې د کابل ایمرجنسی روغتون جراح پاته شوی او د هغو خلکو د ژغورنې لپاره یې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کولې چې جګړه کې ښکېل و. دغې خبری شبکې د استرالیا د طبي ټولنې د مشر عمر خورشید په حواله لیکلي چې د عبدل ستانکزي په څیر افغان ډاکټران د استرالیا له روغتیایي سیستم سره ډېره مرسته کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې افغانستان ته نړیوالې مرستې کمې شوي چې ورسره ګڼ شمېر روغتیایي مرکزونه تړل شوي او روغتیایي سیستم هم کمزوری شوی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
تاسو د پیغامونو نوبت ده. تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلئ.
السلام علیکم، افغان صاحب يم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالی له چانجیر بازار سره. دلته ورورس تقریبا 4 میاشتې کېږي چې خلک په جی پی ایس ثبت کړی دي، نو دغه نومان اوس بیا راغلی دی د جی پی ایس ته. نو خلکو سره تر مرستې کېږي نه، د چانجیر خلکو سره یې ورته مرسته هم نه ده کړې. یو څو کسانو سره چې په ژمي کې مرسته کړې ده نور یې نه ده ورسره کړې. نو موږ د موسساتو څخه هیله کوو چې ژر تر ژر یې دغه د چانجیر د خلکو لیس د جنګ وي او خلکو ته د نغدي مرسته ورکړي چې د یوې خوا مبارکه روژه را روانه ده او د یوې خوا خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ.
السلام علیکم و رحمت الله، زه حضرت علی د کندهار ولایت څخه په تماس کې یم. دغه د سری میاشت په نامه پروګرام چې روان دی دا ډېر بې نظم دی، نو دا بیرته هغه کسانو ته رسیږي چې عجل کارټونه م لري. داسې لا هم دا زموږ په ساحه کې پېښ شوي دي چې عجل کارټونه لري دوه و درې هغه ته رسیږي. داسې خلک ستا چې د عجل کارټ هم نه درلودي دا نه جو ته رسېدلي. وسلام.
زه نه ملا یم نه طالب یم، د هلمند ولایت څخه خبرې درسره کوم. 50 کاله کېږي، 50 کاله چې زه د لشکرګاه په ښار کې اوسېږم. په هېڅ په دغه 50-60 کاله کې په هېڅ ګوند کې هم داخل نه یم. صرف په خوا جبري عسکري مې کړې ده، نور هېڅ نه. بېطرفه سړی یم چې شاید اوس تاسې هم درک کړی وي چې په افغانستان کې بل څوک حکومت نشي کولای بېله دغه ملایان. نو هیله ده چې خپل د دغه حکومت څخه د دغه اسلامي امارت څخه خپل ملاتړ وکړي. او ښځې خو داسې نه کېږي په 100 کال کې درته وایم چې 45% عملي شوی دی. د ښځو مکتبونه او د ښځو حقوق ستاسې ډیموکراسي تاسې پرېږدئ، کرا کرا ټول کارونه سمیي درته.
رویس اخلاقي یم د هلمند نه. دا چې روژې ته هم د ګوتو په شمار ورځې پاته دي. د روژې په مبارکه میاشت کې زموږ د تجارانو خصوصا د هغو خلکو سره چې په ګواله ماړه خلک یې باید چې د غریبانو لاسنیوی وکړي، ځکه ثواب یې یو په دوه دی. او د یوې خوا دوکاندارانو او تجارانو هم دا غږ دی چې خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه تبان په روژې کې ام ډیر جګځي. نو موږ د دولتي چارواکو سه هم دا هیله ده د نرخو په کنټرولولو کې هم دوی ته دا پکار دی چې د کنټرول رکښته کې او نرخونه جګ ولاړ نه شي.
السلام علیکم، داوت حق د فراه ولایت د ګل اسلام ولسوالۍ د خنځک د کلي څخه خبره کوم. زما د فراه د ولایت د مسؤلینو او د مسسات صدا غشتنه زده د کلستان ولسوالی و سړک ته جه ته توجه وکړه. دغه ډیر خراب دی، دغه درته جوړ کی او خادم نسته. د خادو هم غټه ستونزه ده، دغه درته راوی نو کور ودان.
د خبرونه کې اسما برخه هم دومره و. زما همکاران د ازادي لړیو خبرونه ته دوام ورکړي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 دی. ورزو لاندو خبرونو ته د چین ولسمشر شی جن پینګ وایي د یو سولهیز باثباته او پرمختللي افغانستان چې د ټولو افغانانو هیله ده ملاتړ کوي. هغه زیاته کړه چین تل د افغانستان حاکمیت خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري او د سولې ثبات او پرمختګ لپاره د ملاتړ ژمنه کړې ده. د شی جن پینګ د څرګندونې داسې مال کړي چې نن هم چین د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او تریکا پلس د غونډو کوربه ده. ټاکل شوی نن په سویس کې د ملګرو ملتونو، بریتانیا او جرمني او قطر په همکارۍ د افغانستان لپاره د بشري مرستو راټولولو په تړاو یو آنلاین ناسته ترسره شي. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره 4.4 میلیارد ډالرو مرسته غوښتې، خو وایي تر اوسه یوازې د 13% مرستې ژمنه شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د خوراکي توکو له ټولنې سره په ناسته کې له سوداګرو غوښتي چې پروژه کې له خلکو په توکو کې کمه ګټه واخلي. د دغه خونې سرپرست یونس مومند ازادي راډیو ته دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې یو شمیر کابل ښاریانو شکایت کړی چې د روژې پر رسیدلو سره د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې شوې دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي وایي د روسیې پر هغو ژمنو باور نه لري چې ویلي دي اوکراین کې پوځي فعالیتونه کموي. د روسیې د دفاع وزارت څو ورځې وړاندې ویل اوکراین کې خپل پوځي فعالیت د باور جوړونې په هدف کموي، خو لا هم پلازمینه کیف ته نږدې او چرنیف ښار کې بمباري روانه ده. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. اوس هم نور بسته پروګرام د ملالۍ بشیر په کوربتوب واوري.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شراغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بستې خبريږي. زملالي بشریم، تخنیکی چاري مرحمت صاحبای پر مخړي. طالبانو د تیر جمعې په ورځ د هغو لسګونو شذو مخونیواله چې غوښتل یې د کابل هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد بیلابیلو ولایتونو یا هم له هیواد د باندې سفر وکړي. د سرچینو په وینا د شنبې په ورځ د هغو شذو ستونزې حل شوې چې هرات ته روان وي، خو د هغه مهال و چې الوتکې تللې وي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلي، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب نه دی ویلي. طالبانو نږدې و میاشت مخکې یو فرمان صادر کړ چې له مخې یې شذو ته حق نه ورکول کېږي چې له محرم پرته تر 2.5 کیلومتره زیات واټن سفر وکړي. تر اوسه لا روښانه نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د شذو په مځکه سفر وي او که به الوتنې هم په دې بندیز کې شامل وي. د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ بیا طالبانو اعلان وکړ چې له دې وروسته به ښځې او نارینه په ګډه تفریحي پارکونو ته نه ځي. د امر بالمعروف وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې تفریحي پارکونو ته د ښځو او نارینهو لپاره ځانګړې ورځې اعلان کړې. اوریدونکو، نن په دې خبرونه کې پر همدغو موضوعاتو باندې د خبرو لپاره د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالۍ صافی او د شذو د حقونو فعال اوجی امیل ګډون کوي. اوس هم میرمن صافی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. صافی صاحب، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته.
سلامت اوسی. ستاسو څخه هم مننه. صافی صاحب، لکه تاسو چې واوریدل چې طالبانو اعلانات کړي دي چې هم به ښځې سفر نسي کولای، د ښځو مخه یې ونیول په الوتکو کې د تګ، او همداراز په پارکونو کې جلا ورځې و ښځو او نارینه وو ته اعلان شوې، ستاسو په نظر دغه د ښځو پر حرکت باندې یا پر تګ را تګ باندې څومره اغیز کولای سي په افغانستان کې؟
دیده منان، بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه منگه اراورز ده نوی فرمانو یا ده نوی اوامرو شایدان استو چی ده خوز پوران ده خندو نیجادیگی ده یوشتم بری شرایط تتاسی گوری او ده اوامرو تتاسی گوری چی ایسی او بل سر سمو منی برابر ندی. پا دی وقت اسلام اصلا ده یو د منطقه او د سولې او د مهرباني دین دی، او دی یو تصویر د اسلام نه خلکو ته وړاندې کوي چې متاسفانه یعنی د دې عواقب خنه دي، خلک ډېر په تنګیږي او هغه شی چې په ډېر ظلم او ستم او په جبر او چا باندې تحمل شي دغې په مقابل کې کرکه ایجادیږي. زه له منده یم چې د داسې عوامرو سره دی باید ډېر محتاطانه برخورد وکړي. تاسې ګوري مثلا یو د امر دی چې تاسې په پالکو کې په یوه ورځ مزه یو کورنۍ ده، یعنی کورنۍ سالمه تفریح ته ضرورت لري چې مور او پلار او خپل بچیانو سره یو تازه هوا ته لاړ شي، یا یو څو دقیقې یو پارک وګرځي، یا میله وکړي چې غواړي. اما دې وایي چې نه، ستا پلار دې په یو ورځ راشي، مور دې په بله ورځ راشي، ماشومان به څه کوي؟ د دې پارک تک نه به څه لذت وي چې پلار به ورته یو وارې به ښځه وړي خپل پارک ته د بچیانو سره لورانو سره، بیا به ورته ولاړ اوسېږي چې څو هغې خلاصېږي، یا څو هغې یو ساعت تفریح کوي، بیا به بېرته دې ځان سره د دې هغه اول اقتصادی مشکلات ته ګوره. دی او فامیل معلوم نه دی او واضح خبر ده چې د دې هغه کې تنه نارینه و د پارکونو استفاده کوي، چې ځبتنه څو قربان د تزلی او درزلی مصرفونه نه کوي، چې هغه ته ټیکسي ونیسي، هغه ته موټر ونیسي، هغه د پارک پولیس یا برته راوړي. دا بل دا چې د خلکو وخت ځای کول دي، یو نفر که مثلا کار لري او رخصتي ورځ لري خپل بچان سره تیری، هغه دی وایي نه ته تنه خپل لاړ شه نن رخصتي، او خزه د بیرازه دوشنبه سه شنبه کې، یعنی دا رقم خو نه کیږي. دا نه پوهیږي دا د کوم منطق ته مخې نه دی داسې عوامر صدرۍ. بل بدبختي د دې چې د جنکې د شپږم صنف نه وروسته باید ښوونځي ته لاړ نه شي، یعنې ولې؟ آیا د ښځې د مکتبونه مسؤونه نه دي؟ آیا دی ورته منطق دی ووایي، خلک د خپل په منطق باندې پوکی مثلا وایي چې ته مزه، یعنی دی پیسې نه لري چې ښوونکو ته ماش ورکړي، ته خو یې نصف په غاړه نیولې دی، یا مثلا دی امکانات نه لري، یا دی اصلا کادر معلمین نه لري، چې اقلا خل پوه شي چې په دغه دلیل باندې دا بې دلیله چې یو امر صادروي چې فلانی نن وګرځي، نن دې وخوري، نن څمري، نن دې راپورته شي، او نن دې نه پوهېږم پارته لاړ شي، سبا دې نه ځي. دا ټول هغه خبرې دي چې د خلکو په دې معنویاتو باندې، په دې روح روان باندې دې یو نوه شکنجه نازله کړې ده، چې خلک دا رقم زپي، دا رقم زپي چې نور به د ژوند نه پسر راشي. زه دې نه خوشي نه پدې مې چې دې کې زه مطمئنه یم چې شاید زمونږه د دښمنان یا شاید استخباراتي منطقوي مخالفین زمونږه د دغه کارونه دې سوء استفاده وکړي، یو غوړي هم دغه رقم چې خلک په تنګ راشي، خلک په جنگ راشي، خلک تر نورو په تروریستي ډلو ته پناه ایسي، نورو جنگي ډلو ته پناه ایسي. دا یو نوع د جنگ میدان برابرول دي. یا دا چې طالبان خپل په کارو چې پیږي که منطق لري خلکو نه پټي، یا دا چې اصلا د هیڅ منطق نه لري همدغه سره رقم چې زوږ شم راشي امر صدري اله ما نه بشه. هر څه زر دا د تاریخوالي مخونیول شي، دا د مخز مقابل کې دا رقم ځان ستیزي په یوه شته پیډي کې وای چې ته په تارک سفر او یواز مکو. آیا اسلام دونه یعنی دی وړو کې کې چې په تارک مسونیات دی، ولی ول شي چې فزه باید یواز سفر وکړي؟ دا د منطق ته نگاهونه چې دغه وخت بنیاد خزو ضعیفه و دی، د جنگي توان نه درلود، په لارو کې کیږي چې دایمنات سره مخ شي، وای کیږي چې یو خطر سره مخ شي، د دې محرم یا یو نارینه سره راو شغیت، هغه مسونه یو ځای نه بل ځای ته ورسی. اوس دغه مسونیت چې موجود دي، چې څه دلیل ورته ویلای شو چې نه باید به هم باید څلور نارینه د څلور خو اوسې په تیاره کې ناس وسی چې دا یو ځای یو ځای نه بل ځای ته ځي. نو دې خبرو ته باید د منطق د لارې نه جواب ورکړي، بغیر دغه واقعا خستري کوي. زه دونه په دې ورځو کې ستومانه یم، دا اورېدلو نه د خبرو، د لیدلو نه د تصاویرو، چې زه خپله په محل کې نه یم. زما زړه په هغه ښځو واقعا درد کوي چې دوی به څه رقم تحمل کوي. د دې خاوند به تللی کار پسې، میړه به یې تللی کار ته، او دا به ناست دی چې څو مازدیګر هغه راشي، او هغه زوی چې ته به لري هغه د دواخانې پولیس ورته ګولۍ واخلي، یو ټابلیټ واخلي چې د دوا وغي، یا یې ډاکټر ته ایسي، یا یې مثلا د سودا پسې لاړ شي. دا ټول محدودیتونه ایجادول په دې شرایطو کې واقعا هیڅ منطق نه لري. معلوم ده هغه وخت چې اسلام یعنی یو شرایط جوړ کړي چې باید ښځې او محرم شي، هغه فقط د ښځې د محافظت لپاره کړي، نه دا د ښځې د شکنجې لپاره. دغه مسله د ښځې د شکنجې لپاره ته استفاده کوي، او لکه یو وسیله ته نه کار اخلي. باید د منطق د لارې نه دا کارونه حل شي. خلک نور ستړي دي، نور واقعا خلک په تنګ راغلي. کله چې په تنګ راشي، نور کېدای شي چې یو بعد حالت د افغانستان ته راشي، نور افغانان د دې بدبختي توان نه لري.
مننه.
کافي څلوېښت کاله ځپل شوي وو، بس دی.
مننه.
سړی وایي نور بس دی، باید بس نور.
مننه صافی صاحب زبیر ته تاسو ترازم اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اوګی امیل لمش سره وصل سوی د تلیفون لاري اوګی جانی مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي
تاسو نه مننه درنی خور ګلالی جان صافی تم زما سلامونه او درنښت مننه کوم چې په دې بس کې مونږ هم تاسو ګډون وکړ ځکه د دې فاجې په دې اون کې زه په داسې یو ماحول کې ژوند کوم اوس هم وکیله صاحب وویل چې څوک چې دلته دي واقعا سخته ده
بلی صافی صاحب وویل چې د طالبان د ځینو اوامرو څخه چې اسلام 1400 کال مخکې صادر کړی وو د هغو څخه ناوړه ګټه پورته کوي د شوزو د شکنجه او د دوی د مخنیوي د پاره په داسې حال کې چې د صافی سه پوینا اوس مهال هغه استونزې او مشکلات یا هغه خطرونه شوزو ته متوجه نه دي چې 1400 کال مخکې ورته متوجه وو آیا تاسو له دوی سره موافق یاست
ولینا بالکل زه بالکل هم نظرم هغه دا بل اثر دی دلته ساينس ټکنالوژي جهان چیرته ځي او سوال اس کاله مخکې دا غنه زیات کلونه مخکې هغه وخت بل وخت او هغه وخت د دوی په ان چې څوک یو چیرته تلل یا کزه متضرره کیده یا یو څوک باید اوسره وي اما اوس په دې وخت کې چې ښځه او نارینه کارونه کیو زحمت مباسی شیان سخته ده او دا ناممکنه ده چې هغه څه چې دوی غواړي چې شپې دوی فکر کوي او د ورځې د میرمنو دپاره د دوی د ذهن د نارامول دپاره نوې نوې خبرې وباسي او اوس دلته چې ښځې کارونه کې موږ خو تقریبا 90% ښځې یو دا څوک چې وایي نیمایي برخه موږ ښځې یو موږ خو دلته خپل نارینه له لاسه ورکړو جنګونه ډېر مونږه متضرر کړو مونږ ورونه مونږ زامن مونږ میړونه واخیستل دلته کونډې ډېر زیاتې دي که دوی کار ونه کړي د دوی اولاد د دوی خپله دا ژوند دې سره کم پر مخ لاړ شي د دوی حیات ضروري ده چې باید انسان مجبور ده چې د خپل ژوندي پاتې کېدلو دپاره هر چېرته هلې ځلې وکړي نو چې دا کور ته کښېني او نارینه ونه لري د چا لاس ونیسي چې دا تر بازاره ځي یا تر ډاکټره ځي یا تر کاره پورې ځي یا یو چیرته سفر کوي همدا اوس چې ما تحصیل کړی زه ایران یم چې زه غواړم یو سفر ولاړم صفات شمال ته زه تر سمنګانه پورې راغلم یعنی ته باور وکړه چې په دې سرویس کې چې نیمایي ښځې هم وي هر یو نه به پوښتنه کوو خپل نارینه سره م چې ناست دا د واقعا وي میړه دی دا څومره بد دی دا څومره شرم دی د ده په ذهن څه تاثیر کوي د میړه یې څه تاثیر کوي یا یعنی داسې یو ځای کې نه څو ځای کې بار بار مونږ یې کته کړو ایران ایران به کتل واشي واشي به هر یو ته کتل بیا ویل دا ستا څه کېږي یا نو ته ورته تذکیره وباسه یعنی ډېر سخته ده واقعا دا انسان د انسان هغه انساني وجدان بیخي تکان خوري چې خدایه زه په سرقه ماحول کې ژوند کوم زه د دې حق نه لرم چې یو چیرته لاړ شم یا کینم هر لحظه باید د وحشت احساس وکړم دا سفر ما دپاره دومره دردانګیز و هم د دې خوانه کوم لس ځایه مونږ یې کته کړلو او پوښتنې وکړې چې دا د څه کېږي هغه د څه کېږي واقعا زه چا سره تللی وم چې هغه زما سره په محرم پیس تللی و خو تذکرې م سره نه لګېده یا هر څه م چې ویل یو ضرورت و چې باید مونږ هلته تللي وو ضرورت و نو ما سره خاوند نه و ما سره هغه نه و دونه ډارېدمه چې هر لحظه فکر کوم چې اوس یو بل څوک راځي بیا به وایي چې اسناد دې وباسه چې ته د دې څه کېږي
بله اوجی جانی ځینو اوریدونکو موږ ته ویلي وو چې د دغه محدودیت په خاطر باندې ښځې مجبوره سوي دي چې حتی و خلکو ته پیسې ورکړي او د کرایې خلک له ځان سره یوسي ځکه چې ښځې اجازه نه لري چې د یوه ځای څخه بل ځای ته سفر وکړي او دا د نارینه وو دپاره بیا هم په ګټه باندې تمام سوی دی یعنی نارینه باید د دغه د دې پر ځای چې د دغه ستونزې پر ضد باندې د دوی په وینا ژغ پورته کې نارینه د دغه څخه ګټه پورته کوي ځکه چې دوی ته یو بله د عاید لاره پیدا سوه چې د ښځو څخه پیسې واخلي او خپل ځان د ښځو محرم معرفي کړي ستاسو په نظر باندې دغه یو بل څومره لوی یعنی یو بل څومره لوی بار دی چې د ښځو پر اوږو باندې بار سو
بالکل همدا خبره ده همداسې زه مجبوره شوم چې هلته یو ضروري کار و، یو حیاتي زموږ د ژوند هغه و، او ما یو یو خپل دوستان نه لکه ورور غوندې هغه نه مې خواهش وکړو، د هغه مصرف، د هغه کرا، د هغه ټول شیان ما ورک، یعنی هغه تیار یو ډاکټر هم و تیار ما سره لاړ و، هغه د مجبور چې چیرته ووایي چې و زه د دې محرم یم، زه ټوله لاره کې یم، د یارې احساس مې کوو، او نن چې زه د کور نه د مکریان نه غوښتل مې چې تر جادې پورې راشم یو سرویس، یعنی اوس خو اقتصاد دومره ټیټ دی او مشکلات دي چې موږ ټکسیګانو کې خام موږ اجازه څوک موږ ته په آسانۍ نه ورکوي، په سرویس کې موږ دپاره اجازه نه و چې پورته شم، چرا نه اجازه نه نارینه بای پورته کو زه بای پورته نه کړم، نیم ساعت زه د خپل کار نه وروسته پاتې شم چې ډاکټر ته راتلم، نو سرویس اوس ما ته اجازه نه ورکوي، ځکه چې وایي طالب وایي چې ښځه چې بیا ودرېدي او هغه څو چوکۍ چې ډک و نور به اجازه نه لري چې ته ښځې پورته کړي هغه لس روپۍ سرویسونو کې. نو ته فکر وکړه چې دونه په ما سخته تمامه شوه چې زه نیم ساعت ودرېدم ودرېدم، هر سرویس به اجازه نه و، نگران ویل بس اجازه نیست، زه به یه خواته ودرېدم، او دا نن ما د پاره ډېره سخته وه، هره ورځ کله په سرویس کې مونږ نه پرېږدي، کله په ټکسي لینی موټر کې مونږ نه پرېږدي، دونه سخته ده، دونه په مونږ بد تاثیر کوي چې هېڅ پوښتنه مه کوه، یعنی هر مېرمنې د پاره، هر ښځې د پاره اوس هره ورځ د شپې دوی کینی چې څنګه مونږ کولی شو چې د دوی د نارامولو د پاره، د دوی د ژوند د محدودولو د پاره کوم لارې چارې وګورو، د شپې ویده کېږي سهار یو خبره وباسي، چې پارکونو کې داسې لاړ شي پام کوي چې نارینه سره خبرې ونه کوي، اختلاط ونه لري، و داسې ونه کوي، هسې ونه کوي، داسې رقم ژوند دی چې مونږ دلته کوو. په خدای دومره یو خوانه تشویش لرو چې د لږې نه مړه نه شو، کار نشته، آمد نشته، راکړه ورکړه نشته، پیسې نشته، د نظام د بانک خراب دی، درې په ساتونو ساتونو په لاینونو کې ودرېږي، د $200 دپاره هغه هم په هفته کې یو ځلي ټوله ورځ دې خلاصېږي، هلته چې ځې نوبت نه رسېږي، یو بیروبار دی، یو معاشر دی، نو څه رقم ژوند وکړو، څومره سخته ده، مونږ د دې غمه وخورو چې سبا ته ژوندي پاتې کېږو نه کېږو، د لږې نه مرو، او یا دا چې دلته اوس ګرځېدل مونږ د پاره دومره سخته ده، د ژوند دا ساحه څومره سخته ده، څومره سړی ته درد ورکوي، څومره سخته ده.
مننه اوژی جانې، ستاسو څخه به نورې خبرې هم واورو. صافی صاحب، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو د اوژی جانې خبرې واورېدلې چې دوی د هرې ورځې حال ووایه چې د څومره ډېرو ستونزو سره ښځې مخامخ کېږي په خپل ژوند کې په اوسني حالاتو کې په افغانستان کې، ستاسو په نظر دینی عالمان باید څه وکړي چې د طالبانو سره کښېني او دوی ته سر ور خلاص کړي چې دوی وپوهوي د دې پر ځای چې دوی د شذو ژوند محدود کې باید خپل هغه طالبان چې دی یا چارواکي یا هغه نور کارکونکي چې د دوی سره د دوی په نظام کې کار کوي، د دوی په حکومت کې کار کوي، هغه و پوهوي چې اوس دنیا بدل سوې ده، اوس حالات هغه سن دي لکه دوی ته چې ورشو دل سوې دي، افغانستان یو بیل افغانستان دی، او خلک تعلیمي یافته دي، شل کال خلکو د نړۍ سره راکړه ورکړه کړې ده، په عصري ژوند باندې اوس پودی یا مختدی، دغه خلک اوس یعنی دغه ته ذهنن کې داس چې آماده نه وي چې پر دوی باندې دومره ډیر محدودیتونه ولګیږي، یعنی دینی عالمان په دغه برخه کې څه کولای شي؟
معلوم در د علماء رول ډیر مهمه ده، متاسفانه خبر دلته مهمه ده، دغه زیاتره مهمه ده چې باید یو څوک ووري علماء د دین ته ووایي که دی ونه مني دا به څنګه کوو. زه وایم چې په دوه کالو په دوحه کې دوی د امریکایانو سره کافي ناسته درلودله او هلته یې تړونونه امضا کړل، اته خپل دوی د امریکایانو په مقابل کې خپل هغه امضا ته ډېر وفاداره پاتې شول، همسې چې ویلي وو چې د امریکایانو ژوند به مسؤول نه وي، هغه ډېر مسؤوله خپل هېوادو ته بېرته ولېږل، یعنې د هغې مسؤلیت ګارنټي یې وکړله او خپل وفاداري یې وښودله. مونږ ته خو ویل شوي وو چې دوی د امریکایانو ته هم توافق کړي چې ښځو حقوقو ته به دوی احترام کوي، زه نه پوهېږم چې ولې په دغه برخه کې دوی بیا په شا لاړل، یعنی ولې دوی عقب نشیني وکړله. دلته نه یوازې علماو ته، ټولې دنیا ته لازم دی چې دوی مجبوره کړي چې د شرایطو سره سم اسلام دین په رڼا کې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي. مونږ هېڅ یو افغانه ښځه، هېڅ یو افغانه نجلۍ نه غواړي چې مثلا یو اروپایي ژوند په افغانستان کې ولري، هغه څوک چې غواړي اروپایي ژوند ولري هغه ورته لاره برابری دی زی زی خپل ژوند په اروپا کې کوي. هیڅ یو افغان ښځه په افغانستان کې داش هغه شای نه غواړي چې اروپایان په اروپا کې لري، دا ناممکنه ده. اما موږ اقلا غواړو چې د نورو اسلامي هیوادو سره ځان مقایسه کړو. تاسو ګوري نن په پاکستان کې چې دی کلونه کلونه هلته شپې ورځې تېرولې، فامیلونه اوس هم هلته دي، حتی اولادونه ټول هلته درسونه وایي. دغه اوس هم زاور مسجد مشرانو لورانې په ډېرو ښو پوهنتونو کې درس وایي. یعنی هغې هلته هم خو جنکې ښځې ازاده دي، دا رقم نه دي لکه دی چې غواړي. دی د عربستان سعودي ته وګوري، دی د اماراتو ته، قطر چې د دی دفتر اصلي دفتر هم هغه ځای کې و، هلته زه تلیم لیدلی دی چې بهترین پوه ښځې لري، د پارلمان غړي لري، یعنی لوستې ښځې ډېرې زیاتې دي، موټرونه درایوي، بیرون ځي، رستورانت ته ځي. یعنی دا خبر چې دی دا رقم کلک نیولی دی، دا په هېڅ اسلامي هېواد کې نشته. یو ویشتمه پېړۍ ده، دنیا چیرته تللی، ټکنالوژي چیرته تللی، او موږ هنوز هم دنیاوي دی پسې شلل ولاړ سو چې د ښځې لمن باید توره اوسي، او نه په امتکرایي شین اوسي، نه په سری باید پټ اوسي، مخې باید پټ اوسي. دا خو هر پردي چې هره ښځه لاړ شي لوست وکړي، دین زده کړي، هغه واقعي دین زده کړي. هغه دین نه چې یو جاهل ورته تدریس، یو عالم ورته تدریس، پوهنتون دي ووایي، درس دي ووایي، اسلام دي ووایي، چې هغې خپله پوه شي. ما ته د جنت لاره ته ولې کوې؟ پرېږدي چې زه خپله پوه شم چې د جنت لاره کومه ده. دی ولې داسې ځان شوقي کوي چې زه باید دغه ټولې ښځې چې په افغانستان کې دي په داسې ظلم وکړم، داسې یو شرایطو کې وروزه چې دا کاملا اسلامي شي، چې مستقیم وخت چې مشر جنت ته لاړ شي. آیا د دې وظیفه همدغه ده د حکومت؟ آیا د حکومت وظیفه همدغه ده چې ته ښځه جنت ته ولېږي؟ ته ورته دلته اقلن خوراک برابر برابر که همسې چې اوږې خور وویلې، تاسې ګوري چې څونه کونډې موږ لرو، څونه بې سرپرسته ښځې لرو. تاسې په دې بدبختي کې ملیون ملیون خلک لاړل پاکستان ایران ته، خصوصا نارینه لاړل کار ته، ډوډۍ پیدا کولو ته، او ښځې لورانې خویندې ټول په افغانستان کې پاتې دي. ښایي څه وکړي؟ بېرته د هر کار دپاره هغه مسافر محرم خپل چې په ایران کې مزدوري کوي هغه راوغواړي؟ دا خو ناممکنه ده. یا نو داسې شرایط برابر کړه چې هر یو ته د میاشتې زر ډالره یا پنځه سوه ډالره معاش ورکړه، چې هغه کور کې ناسته اوسي، بېغمی شو کې نه پارک ته لاړ شي، خپل کور ځان ته جنت جوړ کړي. یا نو که نه شي پرېږدي چې خپل ژوند مخته ایسي، اول د علم مخه یې ولې نیسي؟ ولې د تحصیل مخه د ښځو نه نیسي؟ د کوم اسلامي هېواد سره ځان مقایسه کوي؟ یو اسلامي هېواد دی وښي چې هغه کارونه چې دی کوي هغه هم کوي. دلته د اسلام خبر نه ده، دی فقط حالات فشار جوړه کړې ده، خلک ځوروي. زه مطمئنه یم چې د یو بل جنګ ته لاره خلاصي، د یو بل بدبختي ته د افغانستان لاره خلاصي. ممکن یا به کومه چلواله یا به کومه ډله تپله راپورته شي، او هغه خلک چې قطعا هغې سره علاقه نه لري، دوی به ټول د هغې لمن ته ځان واشي، څوک چې دغه جنګ د دوی په مقابل کې کلک شي، څوک چې دوی په زوره د طالبان د حکومت نه بېرته کړي. که دوی غواړي وکړي، باید اول د خلکو زړه لاسته راوړي. که دوی غواړي حکومت وکړي، باید اول خلکو ته شرایط د ژوند برابر کړي. ښځه انسانه ده، حق لري. اسلام ورته حق ورکړی چې ته د تعلیم علم زده کړه، د علم حق یې ورنه ماخله. ته د اسلام په مقابل کې ولاړې، ته اصلا اوس باید خپله خدای ته جواب ورکړې. هغه څوک چې د علم معنی کېږي، دی د اسلام اوامر ته بې احترامي کړي ده، خدای دې خپل په غضب کې او د جزا دې ورته ورکړي. انشاءالله دی خپل هغه څوک چې د علم معنی کېږي هغه به خپله جزا ګوري. دی وایي چې موږ مسلمانه سو، دا څنګه ته د خدای امر نه پرېږدي چې عملي شي؟ دې چې دا وایي چې موږ بے محرمه نه پرېږدي، ته ورته څه رقم محرم جوړوې؟ مثلا چې امیر خور وویلې چې موږ خل مجبور دي چې یو کرایي محرم ځان ته پیدا کړي. ته نه شرمېږي چې خل مجبورې چې یو پردي ته ودرېږي، یو ښځه پردي ته ودرېږي چې ته زما محرم شې، زما څنګ اوسېږي؟ ته خو بس لاند خپله فساد تر لاره برابرې، ته خو اصلا خپله د اسلام مقابل کې ولاړې. متاسفانه دا کارونه د دې قطعا اسلامي نه دي. که دوی وایي چې موږ دا د اسلام د خاطر کوو، دا دروغ ده، دا یو سیاسي فشار دی. نه پوهېږم چې څه مقصد لري، یا دا چې د نړیوال ټولنې نه په دې شکل باندې جزیه اخلي، او یا دا چې دوی کوم بل هېواد ته جزیه ورکوي. زموږ په حقوقو د کوم لاسته راوړنې دپاره ملکی او بل یو هېواد ورته فرمایش ورکړی چې ته خسي د خلکو زپه، زه بیا تاته کوم شی درکوم. یا د دې دوه رقمه دي، یا د نړیوال سره دا جزیه ته اخلي، او یا دا چې د خپل کوم بل هېواد ته جزیه ورکړي. په دې طریق باندې ښځې زوروي، خلک زوروي، ملک زوروي، چې پرې دغه هغه هېواد چې دوی ته فرمایش ورکړي هغه خوشحاله شي. یعنی دغه ټول شیان چې دي کوي، زما په نظر زمینه دي او بدبختي برابروي. هیله من دی مشر څه زور د خپل مشران، هغه څوک چې پودي هغوی باید واقعا خپله په کلکه ودرېږي. څو چې خپل منځ کې دی باور نه کوم چې دی مثلا یو وزیر په سویه یا یو رئیس الوزرا په سویه باندې دی دونه بې خبره اوسېږي او حکومت کوي خبر نه اوسېږي. یو ویشتمه پېړۍ د ټکنالوژي ده، خل هر څه چې دی کوي پټ نه پاتې کېږي. صحیح دی، شل کاله مخکې هغه کارونه چې دی کول اته ما ورته ویلې چې داسې یو وخت باید کړی وای، ولې چې مخکې د هغې نه یو بل حکومت یو بل بدبخته حکومت چې خلک دونه ځپلي وو چې خلک دې په راتګ باندې خوشحالي کوله. اوس خو داسې نه وو، اوس خو داسې حکومت په ځای راغلي چې اقلا یوه لاره جوړه کړې وه، انسټیټیوټونه وو، پارلمان وو، محکمه وه، سرانوالي وه، ټول ټول شیان د سره خرابوي. پولیس وو، اردو وه، دا ټول د سره خرابوي. د سره راته جوړوي، د سړکونه چې جوړ شوي دا ټول ورانۍ بېرته جوړوي، یا مکتبونه چې جوړ شوي ټول ورانۍ بېرته جوړوي. دوی د ورانۍ لپاره که راغلي وسي خدای د هر څه زر ګیلم ورته ټول کړي، او که نه چې راغلي حکومتداري وکړي باید ځان د پوکي د شرایطو باندې ځان برابر کړي. نړیوال کنوانسیونونو ته، د قوانینو ته باید پابنده اوسېږي. اسلام ته د پابنده اوسېږي، اسلامي عوامل د ځای کړي، او د خلکو د هوسایۍ لپاره دوی باید کار وکړي. حکومت د خلکو د هوسایۍ لپاره دی، د خلکو د خدمت لپاره دی، نه دا چې د خلکو د ځورولو لپاره.
مننه صافی صاحب، ډیره مننه. اوږه جانې، تاسو واورېدل چې صافی صاحب و دې خبرې ته هم اشاره وکړه چې طالبان د نجونو پر زده کړو تر شپږم ټولګي پورته بندیز لګولې دي، او هغوی بیرته کورونو ته ولېږلې کله چې په لومړۍ ورځ باندې هغوی ښوونځیو ته ولاړې د مارچ په 23 نیټه. دوی دغه یادونه هم وکړه چې طالبانو دا کار د نړیوالو څخه د امتیاز ترلاسه کولو په خاطر کړی دی. د نړیوالو څخه د امتیاز په خاطر باندې کدا کار کیږي؟ آیا ستاسو په نظر ترمنځ بیرته افغانان نه ځپل کیږي که نړیوال هم له طالبانو سره مرسته نه کوي، یا طالبان هم د نړیوالو څخه د امتیاز ترلاسه کولو په خاطر باندې پر نجونو باندې بندیز لګوي، ترمنځ خو بیرته افغانان ځپل کیږي؟
واقعاً اما غورس چې دوی اول ژمنه وکړه چې همال میاشت کې دوی کولای شي مکتبو ته لاړ شي، ام تر شپږم همغه نه پورته لیسا پانتون دوی کولای شي چې درس وي. خپل اعلان یې وکړ، په باور وکړه موږ دومره امیدواره شو، دومره هیلې د ټولو جنکیو په زړه کې وټوپېدې چې دا دې اوس ښه شو چې موږ ته خو اجازه د عقل ورکوي. او که د حجاب خبره خو هېڅکله موږ بېجابي نه بېجابي م کړې ده او نه یې کوو، دا مانو هېڅ خبره نشته. نو چې موږ تحصیل ونه کړو، او خبره په دې کې ده چې دوی چې دوهم ځلې دا اعلان یې وکړو چې دوی واقعا دوی مکتبو ته لاړه په خپل وخت، او تړلې دروازو شاته پاتې شو، په باور وکړه چې هغه ورځ نه یوازې هغه جنکۍ چې مکتبو ته تلل په هغه سن کې چې دوی پرې نه ښودل دروازو شاته، دوی وژړل، ټول افغانستان وژړل. د باور وکړه زموږ زړونه اور اخیستی وو. دوی که دا تعلیم سره سیاسي برخورد کوي، دا د افغانستان د بقا خبره ده. که یو واري زه په خپله علمي غړي پاتې شوم یولس کاله په معارف کې، قسم وخورم چې د معارف هغه سیستم چې کله په هغه کې وقفه راشي بیا هېڅ کله په حال نه راځي. هر که یو هیواد وران شي، بیخي بیخي سرچپه شي، تکه تکه شي، د دې وطن هغه نسل هغه ارزانه نیرو به بیرته ودانۍ جوړه کړي او بیرته به ماڼۍګانې جوړ شي. اما که معارف یو وارې د دې سیستم ته صدمه ورسېده او په دې کې ځان راغی، وقفه راغی، نو هغه هیڅکله هم هغه خپل حال ته نه راځي. دا لویه جفا ده. او درې کاله کېږي چې دغسې برخوردونه د معارف سره کېږي. همیشه هر حکومت چې راغلی دی د هغه د کیفیت لپاره هیڅکله کار نه ده شوی دی. هر څوک چې راځي، یو نصاب تعلیمي خو دومره په اسانۍ نه جوړیږي، په هغه لوی علما کار کوي، په هغه ډېر تکلیفونه ایستل کېږي، هغه ډېر اوږد پروسیجر لري، ډېر پیچلی دی چې په هغه کار کېږي چې نصاب جوړیږي او دا اثر سره سم د تقاضا سره سم جوړیږي. هغه د سینې د چې بل رژیم راشي 15 کاله یا 2 کاله بعد هغه لري کی او بل څه بیا پیشنهاد وکړي، نه هغه به کار هغه نه کار اخیستل کی او نه دا بل به جوړی چې هغه نه کار واخیستل شي. یعنی هر یو دل سوزانه او د زړه لکوم معرف لپاره چا کار نه ده کړی، معرف یې خراب کړی دی، معرف یې رغولی نه دی. هر یو خپل سوء استفادې معرف په ټول افغانستان کې یو وزارت نه دی، یو امپراتوري ده. هر هغه د افغانستان په کونج کونج کې باید د دې لپاره هیڅوک سیاسي ګټه پورته نه کړي. دا لویه جفا ده د یو ملت د انسان جوړولو لپاره، د یو ملت لپاره چې غواړي ژوندي پاتې شي. همدا تعلیم دی، همدا علم پوهه ده، همدا هنر دی چې انسان کولی شي خپل ارزوګانو ته ورسیږي، د ساینس ټکنالوژي سره سم خپل ګامونه پورته کړي د هیواد د پرمختګ لپاره. خو دې سره دا رقم برخورد، یعنی ته باور وکړه چې دا موږ ډیر وزورولو، دوی آرام ناست یا هیڅ دلیل نه وایي، دا مسله ګونګه ده اوس.
اوژی جانې ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه. ګلالی صافی صاحب ستاسو څخه هم مننه. اوژی امیل ستاسو څخه هم. د خپرونې وخت پای ته رسیږي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. اوریدونکو تر بیا مو پر